السلام علیکم د ازادې رادیو څخه مو د موسیقي دوه ساعت خبرونه واوریدل. خدای دې وسته بلې یو ساعت پښتو خبرونه وخت ورسېدی. روانه خبرونه زه قسیم سولمل د خپل ټولو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د تخنیک په برخه کې رامین کاکړ را سره مرسته کوي. د دې خبرونه د سر راپور مو افغانستان ته د ترکیه د صدر د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر پاړه دی. نور کورونه نړیوال مسایل هم په همدې خبرونه کې درته وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه په سیمهیزو نړیوالو خبرونه کې اوري چې ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د وژل شویو کسانو شمېره له 3200 کسانو څخه واوښته. د هر څه وروسته خو لمړی به ناجیه صفی د دې مهال د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن کابل ته رسیدلی. ټاکل شوی چې په بهرنیو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سبا کابل ته راشي او د ننګرهار په چمتلي خرګوټي کې نن لسګونو کسانو د دې ولایت د کډوالو چارو د رئیس پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته رسیدلی. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي رادیو ته ویل چې رجب طیب اردوغان به له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدي سره هم وګوري. تر دې مخکې د ترکیه غاک رادیو ار ټي وی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکړی و چې اردوغان بانن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدي سره په کتنه کې د 2016 کال په پای کې د نړیوالو محربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقرې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون هم لاسلیک شي. اردوغان د ترکیه لومړنی ولسمشر دی چې په تیرو شپږ 50 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سبا کابل ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې سرتاج عزیز به د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ترڅنګ د ملي وحدت حکومت له اجرایوي مشر سره هم وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرتاج عزیز به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه وکړه. ښاغلی عبدالله نن د بلخ ولایت له یو شمېر قومي مشرانو او سوداګرو سره په خبرو کې د ملي وحدت حکومت جوړول د افغانستان په تاریخ کې یو استثنایي اقدام یاد کړ او ویل چې په خپلو کړو ژمنو به عمل وکړي. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بنسټیز بدلونونه راشي. او د ننګرهار په چمتلي خرګوټي کې نن لسګونو کسانو د دې ولایت د کډوالو چارو د رئیس پر ضد مظاهره وکړه. یو شمېر مظاهره کوونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فکرزی په اداري فساد او د ځمکو په غصب تورن کړ. دغه مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې که د دوی غوښتنو ته پام ونه شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له مللی بشیر څخه اورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو د وسلوالو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه کړې ده. په هغه بیان کې چې پرون خبر شو د امنیت شورا وویل د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې سره هر اړخیز مبارزه پکار ده او د تعصب، تشدد او نورو ته په بدو کتلو مخه باید ونیول سي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري په عراق او سوریه کې له څو اونیو راهیسې روانې دي او د مځکې له لارې له افراطیانو سره عراقي امنیتي ځواکونه او د کردانو پشمرګا ځواکونه جنګیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د حکومت د ملاتړ او د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د عراق د امنیتي ځواکونو د حمایت غوښتنه وکړه. امریکا له ترکیه او د سوریه او عراق له نورو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پراخې هڅې وکړي او په دې مبارزه کې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر 9,050 ډیر کسان ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د دې یادونه هم شوې ده چې د نورو ادارو په راپورونو کې د اوکراین تلفات تر دې لوړ زیات شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین د جګړو له امله نږدې 8,200 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي چې نیمایي روسیې ته تللي او نور یې د اوکراین دننه بې ځایه شوي دي. د فرانسې د استیناف محکمې د روسیې غوښتنه منلې ده چې وایي د روسیې هغه پخوانی د مالیې وزیر د بیرته دې هیواد ته وسپارل سي چې په غلا تورن و. پرون په لیون کې محکمې پریکړه وکړه چې الکسی کوزتینوف په روسیې ته په دې شرط وسپارل سي چې دی به هلته نه ځورول کېږي او فرانسوي چارواکي به دا اجازه لري چې له ده سره په روسیه کې وګوري. دا پریکړه د محکمې د پخوانۍ پریکړې په ملاتړ ده چې ویل یې ښاغلی کوزتینوف به په روسیه کې له سیاسي ځورونې سره مخامخ سي. پر کوستینوف ته روسیه لخوا د میلیارډونو روبل د غلا تور لګول شوی دی. روسیه وایي دا روبل د هغه وخت غلا کړی چې دی د مسکو د سیمې د مالیه وزیر وو او دوره یې په 2008 کال کې پای ته ورسېده. د دوی په وینا کوستینوف دا روبل له هېواده د باندې د جایدادونو د پلورلو لپاره کارولی دی. د روسیه هغه وخت پرېښوده چې د کاروبار یو ملګری یې ووژل سو. او په ایټالیا کې له خبرو وروسته دواړو اوکراین او روسیه د طبي ګاز د عریضې په سر د دوی د لانجو د حل لپاره د پرمختګ نقشې څرګندې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو پرون درې ځله په میلان کې سره وکتل. پوروشینکو له غونډو وروسته وویل موږ د ګاز په هکله یو څه پرمختګ کړی دی خو یو څه جزئیات مو پرېښي دي چې وروسته به پرې خبرې وکړو. د زیاته کړه دی هیله من دی چې په بروکسل کې د اکتوبر په 1 تر ټاکل شوي غونډې مخکې به دوی یوې موافقې ته ورسیږي. پوتین هم څرګنده کړې ده چې موافقه کېدای سي خو وی ویل چې له دې مخکې روسیه اوکراین ته نور غاز ورکړي اوکراین باید د روسیې څخه د اخیستي غاز په خوانی پور پرې کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویل د غاز په اړه موافقه به پر نږدې راتلونکي کې وسی.
خبرونه مو د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم موندلی سي پته د ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org او د هم د رواني خبرونه خبري مطالبه او راپورونه. د دې خبرونه د سر راپور مو کابل ته د ترکیه د ولسمشر رجب طيب اردوغان د سفر په اړه دی. دا چې شغل اردوغان به له کوم افغان چارواکو سره ګوري او پر کوم مهمو مسایلو به خبرې کوي په دې اړه به جزئیات په همدې خبرونه کې درته وړاندې سي. په همدې حال کې د حکومت اجرائیه رئیس وایي راتلونکي 15 کلونه به د خلکو د ژوند د شوال لپاره د کړاو هڅو او اقداماتو کال وي. په دې خبرونه کې د غراس په ډاډ راپور درکو چې د بوهن وزارت چارواکي وایي د دې وزارت تاړوان د غصب سو مځکو غصب کوونکو لست جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ته سپارل دی. پر دې موضوع د راپور سربېره به د بوهن اړوان د غصب سو مځکو په اړه د خلکو نظرونه هم در سره شریک کړو.
دا غزورمندان باید له قانون لاره دوی باید تاخیر کی د دوی هویت د دوی شهرت هغه باید تثبیت شي. دوی په زرها او جربز مکه غصبین غصب کړی دی او غصبوي.
که دا خبرونه تر پایله سره ملتیا وکړي نور راپورونه هم لرو. په سیمه ییزو مسایلو کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د راپورته سوي کړکېچ په اړه خبرو. په روانه خبرونه کې د نور خبري مطالبه او راپورونه سربېره په دوهم نیمایي کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګ هم لرو. د تاندې څنګ د نن ورځې په خبرونه کې د ترافیکي قواعد په اړه ژغېدلیو.
که د موټر چلونې لیسانس مو اخیسته د کوم خبرو په پام کې نیول به مو په ګټه وي. په ترافیکي قوانینو په هدل یو ډرایور یا موټروان ل څور ستونز ساتلې شي.
او له معمول سره سم د خبرونه په پای کې پوره پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروگرام په ژوندۍ بڼه خبريږي. ملتیا مخوړم. تاسو ازادي رادیو ته غوښست راځو د خبرونه لمړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته رسیدلی دی دغه وزارت د ویاند امرستیال سراج الحق سراج نن ازادي رادیو ته ویل چې رجب طیب اردوغان به خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره هم وګوري دا چې شغله اردوغان په خپل د سفر کې افغان چارواکو سره پر کوم مهم مسایل خبري وکي او کوم نورو چارواکو سره به هم وګوري په دې اړه د نور جزئیات لپاره همدا شیبه په استودیو کې را سره د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین دی لودین صاحب خبرونه ته شرغلی ک مهرباني وکي موږ او اوریدونکو ته په دې اړه معلومات راکړي چې د رجب طیب اردوغان د سفر مهمه اجنډا څه ده او د ټاکل شوی چې د کوم افغان چارواکو سره به وګوري نن
ډیر مننه سولمال صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ویل د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند د ویان مرستیال ویل چې څو شپې وړاندې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسید او ټاکل شوی چې نن ماسپخین محل یا څو شپې وړاندې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په یو غټ خبري کانفرنس کې خبري هم وکړي تمه ده چې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاري تړون هم لاسلیک شي له دې وړاندې د ترکیه غاګ رادیو ټي آر ټي په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قول راپور ورکړی و چې اردوغان باندې خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو وروتل ورسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو د دوام په اړه خبري وکړي د ترکیه غاګ رادیو د غرض ویلی و چې ټاکل شوی خاغلی اردوغان به د ولسمشر لومړی مرستیال او دغه راز اجرای مشر او نورو چارواکو سره هم وګوري او په بیلابل برخو کې به د کابل او انقره د اړیکو پراختیا ورسره خبري وکړي د انقره چارواکو مخکې ویلي و چې د 2014 کال په پای کې به یو شمیر ترکی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو دروزنې په ماموریت کې به برخه واخلي باید وایم چې دا مهال ترکیه په افغانستان کې څه کم 400 سرتیری لري اردوغان د ترکیه لمړنۍ ولسمشر ته چې په تیر شپږو 50 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي ترکیه د افغانستان په بهرنۍ پالیسی کې تل مهم هیواد پاتې شوی او د دې هیواد وانډه د افغانستان د سولې په هڅو کې هم خورا مهمه ګڼل کیږي له دې وړاندې د سولې علي شورا چارواکو د غرض د ولسمشر جرګه زینو غړو ویلي چې ترکیه د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول لوبولی شي دوی ویل چې ترکیه کولای شي پر پاکستان فشار راوړي ترڅو پاکستان دې ته وهڅول شي چې وسلوال مخالفین چې حالت پټنځایونه لري هغوی سولې ته تشویق کړي او دلته په افغانستان کې سولې ټینګ شي دا چې اوس د اردوغان د سفر دراتګ نوې نوې خبرې کیږي دا چې وروسته بدای په افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په خبري کانفرنس کې څه وایي او نور به ملاقاتونه ولري دا به په راتلونکو خبرونو کې لوریدونکو سره حتما شریکو
ډیر مننه لودین صاحب تاسو ته حتما زحمت درکو چې د شغل اردوغان د سفر د جزئیات په اړه مشتشبه په شیبه معلومات راکړي سسخه مننه او ردونکو اموردل چې څو شپې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان افغانستان ته ورسېدی او ټاکل شوی دی چې موړی به د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې هم برخه واخلي د ویلو ده چې د پتیرو ځباندې 50 کلونو کې افغانستان ته د ترکیه لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یا یو لوړپوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي په همدې حال کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له لوري په خبري سوي اعلامي کې راغلي چې ټاکل شوی په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لوړپوړی سلاکار سرتاج عزیز د اکشن به پروزیانی سبا ته کابل ترسي اعلامیه وایي چې شغل عزیز بل ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د غرض اجرایی رئیس عبدالله سره وګوري د غرض ویل سوي چې سرتاج عزیز به ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته پاکستان ته د تلو په ارتباط د غیواد د صدر اعظم نواز شریف د بلنې پیغام هم له ځان سره راوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په هم یو بل کورنۍ راپور لرو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشروعي راتلونکو 15 کلونو به په هیواد کې د زیارو کډاونو کلونو وي عبدالله نن په کابل کې د بلخ له قومي مشرانو او سوداګرو سره د لیدو پر مهال ویل چې په دې موده کې به حکومت خپل ژمنې په پرلپسې توګه عملي کوي نو موږ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له فساد او بیوزلۍ سره مبارزه د قانون حاکمیت او د خلکو سوکالي به د حکومت همدا کارونه وي په دې اړه جزئیات بیا هم د اسدالله لودین پر راپور کې اورو
د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د خپلو ژمنو په عملي کېدو د ټینګار تر څنګ وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې جدي او ستونزمن کارونه په مخ کې دي چې په زیار سره باید ترسره شي. ښاغلی عبدالله وایي چې له فساد سره د مبارزې او په بیلابیلو ادارو کې د اصلاحاتو تر څنګ د خلکو هیلو ته رسیدګي او د قانون عملی کول هغه کارونه دي چې حکومت یې په مخ کې لري. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې د بلخ له قومي مشرانو او سوداګرو سره د لیدو پر مهال وویل چې د خلکو د هوساینې او ښه ژوند لپاره دې ته اړتیا شته چې ولس د حکومت ملاتړ وکړي.
راتلونکي 15 کلونه به د خلکو د ژوند د شوالي لپاره د کړاو هڅو او اقداماتو کلونه وي. په دې 15 کلونو کې باید حکومت ثابت کړي چې ولس نور په معقد ډول ژوند نه کوي، خلک به نور د خپل هیواد د پرېښېدو په فکر کې نه وي.
عبدالله عبدالله په داسې حال کې د موجوده ستونزو د هواري او د بیکاری او بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې خبره کوي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په دولتي نظام کې د پراخ بدلون او اصلاحاتو ژمنه کړې ده. د اصلاحاتو دروستلو لپاره د افغان حکومت نوې هڅې د خلکو له هرکلی سره هم مخ شوي، خو د ولس اساسي غوښتنه دا ده چې دا هڅې باید دوامدار اوسي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم ډاډ ورکوي چې حکومت به د خلکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره جدي کار وکړي څو د خلکو په ژوند کې بدلون راشي. عبدالله ژمنه وکړه چې د خلکو غوښتنې به چې په بیلابیلو برخو کې دي عملي کړي.
خلک زموږ نه عدالت، د قانون عملي کول، خدمت، سالمه اداره، د بیکاری له منځه وړل او د خپلو حقونو تامین غواړي. د خلکو د ژوند لپاره مهمه مسله امنیت دی. د غرض خلک له موږ نه د ځوانانو د برخلیک او د ښځو د حقونو خوندیتوب غواړي.
له قانون نه تیښته، اداري فساد، د موازی ادارو فعالیت، کار اهل کار ته نه سپارل، بېوزلي، بیکاري او د ټولنیز عدالت نه عملي کول هغه عمده ستونزې دي چې خلک د حل غوښتنه کوي. په همدې حال کې خلک د ملي وحدت حکومت پرله پسې ژمنو خپل ژوند ته یو څه هیله من کړي دي. څېړونکي وایي ورته ژمنې پخوانیو افغان چارواکو هم کړي، خو ټینګار کوي چې نوي حکومت ته باید یو څه وخت ورکول شي څو معلومه شي چې دا ژمنې څومره عملي کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو د خبرونې و بل راپور ته. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هغو کسانو لست یې جمهوري ریاست ته سپارلی چې د پوهنې وزارت اړوند ځمکې غصب کړې دي. دوی وایي په 22 ولایتونو کې د پوهنې اړوند شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د هغه ځمکې دي چې د پوهنې وزارت د ښوونکو لپاره ځانګړې کړې وې. د اقدامات په داسې وخت کې کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د تېرې چهارشنبې په ورځ له ښوونکو سره ژمنه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د یو نمره ځمکه ورکړل شي. موضوع نور جزئیات د یوسف خان زدران پر راپور کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅې ګړندۍ شوې چې د پوهنې وزارت پورې اړوند غصب شوې ځمکه ډیر ژر بیرته د دې وزارت په واک کې ورکړل شي. د دې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال آصف ننګ د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د پوهنې وزارت اړوند شاوخوا 10,000 تجربه ځمکه غصب شوې چې دوی د غاصبینو لیست جمهوري ریاست ته لیږلی دی.
په حدود 10,000 تجربه ځمکه منګ غصب شوې ده. دا 10,000 تجربه چې زوایم هغه خاص خاص د معرفت معلمینو او د مامورینو ځمکه ده چې بې بضاعت دي. غصب کړي وزارت دفاع ده، زورواکو ده، والیانو غصب کړي ده، قومندانانو غصب کړي ده، منطقوي زورواکو غصب کړي ده. معلوم الحال ځمکه ده او د ټولو یو ډیر غټ فهرست لرو. دغه لیست موږ جلال احمد جمهور رئیس ته سپارلی ده.
ښاغلی ننګ وایي د دوی تازه معلومات ښیي چې د والیانو او امنی قومندانانو لخوا هڅې پیل شوي څو دغه ځمکې د غاصبینو له منګلو خلاصې کړي. ښاغلی ننګ هیله ښیي چې که دا کار په همدې ډول مخې ته ولاړ شي نو د ټاکل شوي څلور میاشتو څخه به مخکې دا ځمکې بیرته د دوی په واک کې ورکړل شي. په ورته وخت کې ښوونکي د حکومت دې اقداماتو ته خوښ دي چې د دوی برخه غصب شوي ځمکې د زورواکو څخه بیرته اخیستل کیږي. څو تنو ښوونکو د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته داسې وویل
والا دا خو ښه نظر ده، خدای دې چې دا کار وشي. په دې چې هغه ځمکه چې ورکړل شوې تر اوسه استادان ته نه دي ورکړې، نو که ورکړي خو ښه خبر ده. په دې چې موږ استادان واقعا چې هغه استادان چې دا نوبري توضیح شوي کورونه نه درلودل.
د جمهور رئیس دغه حکم چې د معلمینو هغه ځمکه چې د زورواکانو د خانه غصب شوي او دا به د معین وخت کې بیرته د هغو نه واخیستل شي او معلمین ته بیرته وویشل شي، نو موږ په دې امر باندې ډېر زیات خوشحاله یو، خدای دې توفیق ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څو ورځې وړاندې د ښوونکي ورځې په لمانځغونډه کې امنیتي ادارې او د امنیت شورا ته دنده وسپارله چې د معارف اړوند غصب شوي ځمکې د څلورو میاشتو په موده کې د غاصبینو له منګولو خلاصې کړي. په همدې ډول د هیواد جمهور رئیس د ښوونکو سره ژمنه وکړه چې تر شپږو میاشتو به ټولو ښوونکو ته یوه یوه نمره ځمکه توزیع کړي. ویل کېږي چې دا مهال د هیواد په مختلفو برخو کې څه باندې څلور میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او چارواکو لخوا غصب شوې ده. کارپوهان وایي که نوی حکومت په دې اړه پیل شوي هڅې همداسې جدي تعقیب کړي، نو د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره به ښه زمینه برابره او د خلکو او حکومت ترمنځ به اړیکې ښې او پیاوړې شي.
تاسو د یوسف خان ځدران راپور ته غوږ وئ. د یادولنې ده چې تېر اونۍ هم ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښوونکو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو غونډه کې وویل چې دی به په راتلونکو پنځو کلونو کې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته جدي پاملرنه وکړي، او دغه راز یې وویل چې یو کمیسیون ته یې دنده سپارلې ده چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د پوهنې وزارت اړوند غصب شوي مځکې بیرته مسترد کړي. خو دا چې د پوهنې وزارت اړوند دغه مځکې د دغه مځکو په اړه عام خلک څه نظر لري او له نوي حکومت څخه څه غوښتنې لري، دا به له دوی واورو.
دا غواړم چې دا ځمکې باید بیرته د غاصبینو نه واخیستل شي او وزارت معرف ته تسلیم شي او خلک زده کړه پکې وکړي او معرف تخویه شي.
کوم غاصبینو چې د دولت ځمکې غصب کړې دي په زور او په دغل او پریب سره، نو موږ غواړو د دولت څخه جدي غوښتنه همدا ده چې د دغو له منګولو دغه ځمکې خلاص شي، او که ځکه د معرفت وزارت د خواهي یا وزارت دفاع د خواهي وزارت داخله د خواهي، یعنی د هر وزارت مربوط هغه خپل ځمکې بیرته راوسپارل شي. ځینې ځمکې چې واقعا هم د غاصبینو څخه کوم کسان رانیول دي پر هغوی پیسې ورکړي دي، هغه په تیر وخت کې همدا چرتول چې وخت نه وخت به خامخا د ځمکې موږ د لاسه خیږي.
دغه زورمندان باید له قانون له لارې دوی باید تعقیب کړي، د دوی هویت د دوی شهرت همغه باید تثبیت شي. دوی په زرهاو جرب ځمکه غاصبین غصب کړي دي او غصبوي، نو خدای دې وکړي چې دغه دولت قوي شي، خلک شاته ورته ولاړ دي.
د ځمکې غاصبین په حساب باندې نو څومره چې کېدای شي او موږ د نوې حکومت نه غواړو چې دغه اقدام ډېر ضروري وکړي، او ان شاء الله موږ بالکل سل فیصد مطمئنه سي دې په واره باندې چې دا کار به کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا موریده. خو دا مهال تاسو ازادي رادیو ته خوږ یست. لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واردل، د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د هغو کسانو لیست یې جمهوري ریاست ته سپارلی چې د پوهنې وزارت اړوند ځمکې غصب کړي دي. په همدې حال کې د دې وزارت چارواکي وایي دوی په پام کې لري د بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مدرسو ته د افغان ځوانانو د تګ نه د مخنیوي لپاره په کور دننه د دینی مدرسو شمیر او د تعلیمي نصاب کیفیت زیات کړي. د دې وزارت ویاند محمد کبیر حقمل ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت غواړي د نور اسلامي هیوادونو په مرسته د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب کیفیت لوړ کړي. له شغلي حقمل سره فرشته جلالزی مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې حکومت د بهرنیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د تګ د مخنیوي لپاره کوم اقدامونه پورته کړي دي.
سیستم د افغانستان ول دینی او افغانی اصول سره په ټکر کې نه ده. خوشبختانه موږ دا درس ورکړی د افغانستان خلکو ته. لتیرو دولس کلون رئیس هڅه داسې سوي ده چې تعلیمی نصاب کې سیاسي موضوعات شامل نشي او تعلیمی سکتور مکمل ډول سره له نظامی ګری او سیاسي ګری نه خلاص ووسیږي. که چیرې په عمومي ډول سره د دینی برخې سره کومکونه د نړۍ ډیر سي او د دې لمن لا پراخه سي، موږ مطمئن یو چې ډیر کم افغانان به بیا د تزرخي کې چې ماشومان له افغانستانه بهر دینی زده کړی وي.
له افغانستانه خلک د دې لپاره هم نورو بهرو، یعنی پاکستان ته په عمومي ډول د دې لپاره ځي چې هلته کوچنیانو ته هم سرپناهي، هم ډوډۍ او هم کالي. تاسو دلته په مدرسو کې خلکو ته څه ورکوي؟ کوم څه ډول ملاتړ کوي؟
په پاکستان کې یا په پېښور کې چې څومره هم مدرسې دي، مطلق اکثریت د دوی د خلکو په یانو چلیږي، وظیفه راټولوي، طالب العلم خپل درې وخت ډوډۍ له خلکو راخلي. دلته چې په افغانستان کې څومره دینی مدرسې هم ګلرو، د افغانستان د پوهنې وزارت چوکاټ کې د ټولو معلمانو لپاره معاش ټاکل شوی، د ټولو زده کوونکو لپاره ډوډۍ درې وخت ډوډۍ ټاکل شوی ده، او د دوی د وسیدو لپاره لیلی په پام کې نیول شوی دی. هغه خدمات چې دلته موږ په دولتي سکتور کې ورته وړاندې کوو، هغه خدمات په هیڅ ځای کې د دولتي سکتور لخوا دینی علومو د زده کوونکو لپاره نه دي وړاندې شوي.
حکمل صاحب، تاسو ولې د نورو اسلامي هیوادونو څخه مرسته نه غواړئ؟ مثلا د مصر څخه، مثلا د سعودي عربستان څخه. دوی د افغانستان د حکومت سره یعنی حسنه روابط لري. که په افغانستان کې د مدرسو سره سعودي عربستان کومک، مثلا مصر کومک وکړي، دا به په افغانستان کې د مدرسو دغه کیفیت لوړ کړي او خلک به ډېر په افغانستان باندې باور کوي، ځکه دلته به معتبرې مدرسې.
اجازه راکړئ چې زوی د افغانستان د د وزنی وزیر د کار د پیل ورځ دریا د کم چکله دی مصر ته سفر وکړه، او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د مصر د الازهر مدرسې څنګه پرانستل شوله. همدا اوس زموږ تر 250 ډیر زده کوونکي د الازهر په مدرسه کې په زده کړو بوخت دي. په کابل کې موږ د الازهر څنګه پرانستې د الازهر مدرسې چې په نړیواله کچه د اسلامي علومو یو منل شوی مرکز ده. تیر کال موږ په افغانستان کې د ترکیه د امام خطیب د مدرسو د لړۍ لومړۍ مدرسه چې ستاریناو یا نو استوري تو هغه پرانستله. موږ له دیوبند د هند سره تماس کیو، موږ د نړۍ له مختلفو ادارو سره او د اسلامي تعلیماتو د خدمات مراکز سره په تماس کیو، د مصر د ترکیه تر څنګ به داسې نورې نمایندګۍ هم دلته پرانستل شي. د زموږ د حج او اوقاف وزارت له سعودي عربستان سره د یو ستر اسلامي مرکز د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. ان شاء الله دا مرکز به په کابل کې جوړیږي او هلته به هم دینی زده کړو لپاره خدمات.
ولې تاسو د اسلامي زده کړو ډیر د تمرکز په کابل باندې کوئ؟ ځکه کابل کې شاید دونه خلک نه وي، په طرفونو کې ډیر خلک مدرسې ته علاقه مندي لري چې خپل اولادونه واستوي.
زه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې به پانګونه کېږي د دینی علومو په برخه کې، هغه داسې نه ده چې ټول به په کابل کې کېږي. هغه څه چې تاسو د مصر او د ترکیې د مدرسو په توګه اشاره ورته کړله، هغه ابتدا د کار ده. په ابتدا کې هر څه له مرکزه پیلېږي. د مصر د الازهر مدرسه چې نن په کابل کې فعاله ده، سبا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته ځي. تمرکز تنها پر کابل باندې نه ده، په هر ولایت کې، بلکې لال کابل نه ډېر په اطرافو کې موږ د مدرسو ترویج او پراخېدو ته لیواله.
که څوک یو مور یا پلار غواړي خپل اولاد مدرسې ته واچوي په افغانستان کې، نو دوی باید څه وکړي؟
ماشوم باید افغانستان کې تابعیت تذکره ولري، سن دې ته آماده وي چې په مدرسه کې جذب شي. ټول خدمات رایگان دي او هر افغان حق لري چې خپل زده کړي.
د پوهنې وزارت ویاند محمد کبیر حقملو چې ویلې دغه وزارت غواړي د نور هیوادونو په مرسته په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر زیات او د نصاب کیفیت لوړ کړي، ترڅو افغان ځوانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته د تلو لپاره مجبور نه سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
به هم په افغانستان کې اتم کېږو. اوس به هم دا واورو چې کابل چپلس پاڼو نن پر کومو مسایلو باندې مطالبه او مقاله خپره کړې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې په بېلابېلو مطالبو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر له قوله لیکلي د سیمې ځینې مدرسې کرکه او نفرت خپروي. وړاندې په مطلب کې راغلي سیمې ته د افغان او پاکستاني طالبانو، لشکر طیبه، القاعدې، داعش، د منځنۍ اسیا او د چین د سختدریزو ډلو لخوا خطر پیښ دی. په همدې ورځپاڼه کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي د انس حقانی نیونه حقانی شبکې ته ستراتیژیکه ضربه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د انس حقانی او حافظ رشید نیونه د طالبانو د عملیاتو د اختلال او د محاربې په میدان کې حقانی شبکې د عملیاتو د ضعف سبب ګرځي. ملي ارمان ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې پوښتنه کوي چې طالبان تروریستان دي او که سیاسي مخالفان. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني احمدزي د سرخپل له زندان نه په لیدنه کې په واضح ټکو وویل چې د امنیتي ځواکونو له قاتلانو سره به نرم چلند ونه شي. لیکوال وړاندیز کوي دغه مسله د حقوقدانانو او نظر خاوندانو په یوه جلسه کې وارزول سي چې آیا طالبانو ته د سیاسي مخالفانو کلمه وکارول سي او یا د تروریستانو کلمه. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولایتونو امنیتي مسولین د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي په هدف له لوړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نوی حکومت په دې هڅو کې ده امنیت چې د خلکو جدي اړتیا ده باید په ټول هیواد کې ټینګ سي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سر مقاله کې یادونه سوې د ولسمشر اشرف غني احمدزي جدي چارو پراخ ملاتړ خپل کړی. محور ورځپاڼې د ملي امنیت په نقل لیکلي تخار ولایت کې د جندوله رهبر په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. همدې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ولایتي قانونو په قراردادونو کې ګڼې درغلۍ سوې دي. ورځپاڼه لیکي تر شپېتو زیات د منځنۍ کچې قانونه د ولایتي ادارو له لارې په قرارداد ورکړل سوي دي او په پروسه کې هیڅ راز شفافیت نشته. ورځپاڼه زیاتوي د قانونو قراردادونه د ولایتي ادارو له لارې له داوطلبۍ پرته غیر مسلکي کسانو او کمپنیو ته د روابطو په اساس ورکول کیږي او نظارت یې نشي کیدی چې دې وضعیت د قانونو چورتالان ته زمینه برابره کړې ده.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 1290 خبرونه لري او که تاسو په سترو شارونو کې ژوند کوئ نو کولی سئ ازادي رادیو د اف ام په 1.5 چپه هم لا صافه او واضح ووري. د غرض هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو له پاڼې څخه هم تعقیب کړئ چې ادرس یې دی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اول د سره ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې کې دون کې دي. یو بیا به ملالی بشیر ته ورور کوچې د دمهال مهم لند خبرونه وړاندې کی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان کابل ته رسیدلی دی. افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتی همکاریو تړون هم لاسلیک شي. تاکل سوی چې په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سبا کابل ته راځي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه وکړه. ملګرو ملتونه وایي چې د اوکران په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3200 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو د وسلوالو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. په ایتالیا کې له خبرو وروسته د دواړو اوکراین او روسیې د طبي غاز د اریزې پر سر د دوی د لانجو د حل لپاره د پرمختګ نقشې څرګندې کړې دي. د فرانسې د استیناف محکمې د روسیې غشتنه منلې ده چې وایي د روسیې هغه پخوانی د مالیه وزیر دی برته د هوا توس پر سر چې په غلا تورن و.
لاند خبرونه مولا زده رادیو څخه واوریدل. اوس به هم نجيبه زمان د اقتصاد له نړۍ څخه مهم خبرونه واوروي.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د حلقوي سړکونو جوړول به چې افغانستان به له گاونډي هیوادونو سره او د هیواد مرکز به له ولایتونو سره ونښلوي افغانستان به له اقتصادي پلوه پیاوړی کړي. د وزارت ویان نجیب الله امین نن ازادي رادیو ته ویل ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د شاروالي له مسؤلینو سره په کتنه کې هم دغه موضوع یادونه وکړه. شاغلی امین وایي د اقتصاد وزارت له خوا په جوړ شوی اقتصادي پالیسي کې هم دغه حلقوي سړکونو جوړولو ته پاملرنه شوی ده.
اشرف غنی احمدزی د موضوع ته یادونه وکړه چې موږ به راتلونکو کې د یو اولیت او لمرتوب نیسو ترڅو افغانستان کې ټول حلقوي سړکونه جوړ کړو ولایتونه د مرکز سره ونښلو او تر څنګ افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره ونښلو. دغه موضوع د افغانستان اقتصاد پیاوړتیا لپاره ډیره مهمه موضوع ده.
د شاغلی امین په خبره دغه سړکونو په جوړولو سره به د افغان سوداګرو صادراتي مواد په هیواد کې دننه او له هیواد بهر به په اسانۍ سره بازارونو ته انتقال شي او په سوداګریزو چارو کې به ډیره اسانتیا برابر شي. د کندوز د برېښنا ریاست مسؤلین وایي سږ کال د دې ولایت د برېښنا عواید زیات شوي دي. د کندوز د برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله ازادي رادیو ته ویل چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د برېښنا د عوایدو له درکه 200 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې ځینې زورواکان او دولتي ادارې د برېښنا د بل پیسې پر وخت نور کوي او خلک شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. په عین حال کې د کندوز ولایت د برېښنا ریاست مسؤلین خبرداري ورکوي کچېری پوروړي ادارې د برېښنا پیسې تحویل نکړي نو پر هغوی به د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1350 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي وریجې 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1150 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز او 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 45 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو دراوی افغانی شپته پوله، یو انګلیسی پاوند یو نیوی افغانی اویا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی شل پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی شپته پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانی اویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 502 شپته افغانی.
له نجیب زمان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وسم یو بل راپور راخلو. د سمنګان ولایت دولتي چارواکي د روان کال په ترڅ کې د یاد ولایت د سکرو د قانونو د عوایدو له لوړوالي خبر ورکوي. خو د دې ولایت د چارواکو په خبرو چې له هم د سمنګان په لری پرتو سیمو کې په غیر قانوني ډول دغه د قانونو څخه سکاره استخراجیږي. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زای راپور راکوي.
د هیواد په شمالي ولایت سمنګان کې چارواکي د سکرو قانونو د عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شباشک او دهنې تور د سکرو قانونو په عوایدو کې میلیونونه افغانۍ زیاتوالی رامنځته شوی دی. د ولی ویان همدارنګ وویل چې تیر کال په مجموعي ډول له دې دوو قانونو څخه ترلاسه شوي عواید 1,600,000,000 افغانۍ ته رسیدل. خو هغه زیاته کړه یوازې د روان کال په شپږو میاشتو کې د دهنې تور او شباشک سکرو د ډبلو قانونو څخه 1,650,000,000 افغانۍ ترلاسه کړې دي چې د تیر کال په مقایسه دوه برابره زیاتوالی ښیي. عزیزی وویل دا رقم د تیر کال په شپږو میاشتو کې 515,000,000 او 500,000 افغانۍ ته رسیده چې سږ کال یې دوه برابره زیاتوالی موندلی دی. هغه د سمنګان ولایت د ډبرو د سکرو په عوایدو کې د زیاتوالي عوامل داسې په ګوته کړل.
شاوخوا
دوه برابره زیاتوالی پکې رامنځته شوی دی. عوامل یې مختلف دي. لومړی امنیت دلته مطمئن دی او بل دا چې د مصرف کوونکو تقاضا هم زیاته ده. دا سبب شوي چې عواید لوړ شي. سمنګ د شباشک او دهنې تور د قانونو چې په درې صفه بالا کې موقعیت لري عواید یې دوه برابره زیات شوي او میلیونونه افغانیو ته رسیږي. عزیزی وایي د سمنګان ولایت د ډبرو سکاره په سیمه کې لومړی ډول سکاره دي چې د کیفیت او درجه له امله د آسیا په سطحه مشهور دي. د هغه په خبره چې دولت د په قانوني ډول د دې ولایت د ډبرو د سکارو استخراج او سوداګرۍ لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي او اسانتیاوې د برابرې کړي. دی وایي که دا کار په نږدې راتلونکي کې ترسره شي نو یوازې د سمنګان ولایت د ډبرو د سکارو د قانون عواید کولی شي چې دولت د اقتصادي خودکفایۍ په برخه کې په خپلو پښو ودروي. هغه سربیره پر دې چې وایي په سمنګانو کې په غیر قانوني ډول د کانونو استخراج دوام لري زیاته کړه. که د سمنګان ښار ایبک او ولسوالیو ترمنځ لاره پخه شي نو د کانونو عواید به لا هم زیات شي. د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار او شپږو ولسوالیو ترمنځ لاره خامه ده. که دا لاره پخه شي انتقال به په ښه توګه ترسره شي او عواید به هم لوړ شي، ځکه کانونه په لرو پرتو ولسوالیو کې موقعیت لري او هلته استخراج دوام لري. که ښار ته انتقال شي ډیر مصرف پرې لګول کیږي او لار هم خامه ده. د سمنګان ولایت د دولتي چارواکو په خبره چې لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په غیر قانوني ډول د مختلفو قانونو استخراج ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د سکرو د ډبرو په یو کان کې د غیر قانوني او نامسلکي استخراج له امله 14 وشوه او څه باندې 40 تنو ته پکې مرجوب لواوخته.
له سمنګان څخه ځو وسم کندوز. هلته د برښنا ریاست مسؤلین وایي سږکال د برښنا له درکه شاوای ترلاسه کړی دي. خو دوی په ورته وخت کې له هغې ستونزې شکایت لري چې د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم لیدل کیږي او هغه د یو شمېر زورواکو او دولتي ادارو له لورې په خپل وخت د برښنا د بلونو نه تحویلول دي. په دې اړه به نور جزئیات له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپور کې واورو.
د کندز ولایت د برښنا ریاست چارواکو اعلان وکړ چې د دې ریاست په عوایدو کې زیاتوالی راغلی چې د سږ کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې نږدې 200,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. دوی دا هم وویل چې یو شمېر زورواکي او دولتي ادارې څه باندې 100,000,000 افغانۍ د برښنا لګښت څخه قرضدار دي چې تر دې دمه یې دغه روپۍ نه دي تحویل کړي. د کندز د برښنا ریاست رئیس انجینیر حمیدالله په یوې ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم سږ کال د برښنا رسولو په برخه کې زیات کارونه یې کړي، همدارنګ د برښنا د شبکې د بیا رغولو په برخه کې 50% بدلون رامنځته شوی. د هغه په وینا خو له دې سره سره له تیرو څو کلونو را په دې خوا په دې ولایت کې یو شمېر زورواکانو او دولتي ادارو د برښنا د لګښت روپۍ نه دي تحویل کړي.
در حدود بیشتر از 100 میلیون افغانیست که
د برښنا ریاست څخه یو شمېر زورواکي، یو شمېر فرصت طلبه کسان، همدارنګه یو شمېر ملکی دولتي ادارې او نظامی ارګانونه څخه باندې 100 میلیون افغانۍ قرضدار دي چې تر اوسه پورې د غروپې نه دي تحویل کړي، چې د دوه زورمندانو شمېر څخه باندې 3000 کسانو ته رسیدي،
بیشتر از 3000 نفر باشن.
د برښنا رئیس ګواښ وکړ ورسته له دې به پر هغو کسانو د برښنا مزي قطع کړي چې د برښنا د لګښت روپیو تحویلولو څخه سپکوی. انجینیر حمید الله زیاته کړه چې د 1993 کال په لومړی شپږ میاشتو کې څه باندې 200 میلیون افغانۍ اوی ترلاسه کړي، اما په 1992 کال کې په همدې وخت کې څه باندې 100 میلیون افغانۍ اوی ترلاسه کړي وو. د هغه په وینا چې د برښنا ریاست په وار وار د کندز امنیت قومندانې ته د هغو کسانو د جلبولو خبر ورکړی چې پیسې یې نه دي تحویل کړي، خو په دې اړه د امنیت قومندانې لخوا سرغړوونکو سره کوم کلک چلند نه دی شوی.
بارها برخشان از طرف مسئولین برقطع شده، ولیکن برقه غیر
د برښنا ریاست چارواکو په وار وار د زورمندانو برښنا پرې کړې، اما بیا ځلې د دوی برښنا د ناقانونو کسانو لخوا تړل شوې، چې البته دغه کار څو ځلې موږ تکرار کړی. موږ د دغو کسانو د جلبولو په هدف د کندز امنیت قومندانې ته مکتوبونه استولي، اما تر اوسه پورې د امنیت قومندانې له لورې کومه مرسته نه ده شوې. په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې دوی ته مکتوبونه ورسېدلي، اما په هغو کې دا جوته شوې نه ده چې څوک باید جلب شي. هغه زیاته کړه که د برښنا ریاست دوی څخه مرسته وغواړي، دوی چمتو دي هغه خلک چې د برښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې دوه د برښنا لوی بندونه شته دي، خو د هغو رغولو ته تر اوسه پورې کومه توجه نه ده شوې. دا مهال د دې ولایت برښنا له تیرو یولسو کلونو را په دې خوا د تاجکستان له هیواد څخه غځېدلې ده. اوس مهال له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته هم برښنا غځول شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه مسله راخلو. ایرانی سرحدي ځواکونو د بلوچستان په خاوره کې د پاکستاني ملیشو یو سرتیری وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. ملیشه ځواکونو ویلي چې سرتیرو یې د ایران پولې ته نږدې په موټرسایکلونو سپرو وسلوالو پسې پل اخیستی و چې ایراني سرتیرو ورباندې ناببره ډزې پیل کړې. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د باروکال میاخیل په رپورټ کې اورو.
ایران او پاکستان تر خپل منځ 909 کیلومتر ګډه پوله لري چې دواړو خواو ته بلوچستان اوسېږي. خو له تیرو څو کلونو دا ګډه پوله په سیمه کې د وسلوالو د فعالیت له امله ناکراره شوې ده. د بلوچستان د ملیشه ځواکونو دفتر د جمعې په ماښام رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې د ایراني سرحدي ځواکونو سرتیری د پاکستان خاورې ته راوښتي او پر پاکستاني ملیشه سرتیرو ډزې کړې دي. د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسی وایي د بلوچستان د کیچ ضلع مربوط د ایران پولې ته نږدې د مند سیمه په چوکاب نومې ځای کې ملیشه سرتیرو په څو موټرسایکل سپرو وسلوالو پسې پل اخیستی و چې ناببره ایراني سرحدي پولیسو ورباندې ډزې پیل کړې. یو ملیشه سرتیری یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. خانواسی وایي ایراني سرحدي سرتیری د پاکستان خاورې ته راوښتي وو او د سپکو او درنو وسلو او هوان په وسیله یې پر لپسې څو ساعته پر پاکستاني ملیشه ځواکونو ډزې کولې. د ده په وینا چې ټپي شوي ملیشه سرتیری د درملنې لپاره کوټې ته رالېږدولي دي. د ملیشه ځواکونو لخوا په خپره سوې خبر پانه کې ویل شوی چې ایراني سرحدي سرتیری په تیرو دوو ورځو کې دا دویم ځل دی چې په ناقانونه توګه د پاکستان خاورې ته راوړي. وایي په شپږو موټرو کې سپاره شاوخوا 30 ایراني سرتیری د پنجشنبې په شپه هم د بلوچستان د چاغي سیمې مربوط د ایران پولې ته نږدې نوکنډي سیمې ته راوښتي وو او د لشکریاب په نامه کله یې محاصره کړی وو چې وایي یو موټر او وسله یې هم له ځانه سره وړي دي. د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مشر میجر جنرال اعجاز شاهد په خبر پاڼه کې د ایراني سرحدي ځواکونو حمله په کلکه غندلې او ویلې دي چې که په راتلونکي کې دا ډول پېښې تکرار سي نو ځواب به یې ووایي. وایي په سیمه کې د همیشنۍ سولې لپاره د پاکستان او ایران ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د ایراني سرحدي پولیسو لخوا دا وروستۍ حمله په داسې حال کې سوې چې ایراني چارواکیو په دې وروستیو کې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ایران ته د وسلوالو د راوښتو او هلته پر ایراني سرتیرو د حملو مخه دې ونیسي، که نه وي نو مجبور دي چې په وسلوالو پسې د پاکستان خاورې ته ور واوړي. په همدې حال کې د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د یو ایرانی پوځي چارواکي له خولې ویلي دوه ورځې وړاندې دوه ایرانی سرحدي سرتیري له جنو وسلوالو سره چې وایي د پاکستان له خاورې راوښتي وو په سیستان بلوچستان ایالت کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. ایرانی چارواکي په نښته کې د وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. د ایران او پاکستان پر ګډه پوله وروستیو پیښو ته په پام سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه دواړه هیوادونه باید په خپله خاوره کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل که ایرانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د بلوچستان له خاورې ایران ته راوړي نو دوی دې په اړه پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي، دوی به یې په خپله په ضد اقدام وکړي. د یادونې وړ ده چې د روان کال په فبروري کې هم 15 ایرانی سرتیري وسلوالو تښتولي وو چې مسؤلیت یې د جیش العدل په نامه وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو. له هغوی څخه یې 4 تنه دوې میاشتې وروسته خوشې شول، خو د 15 تن برخلیک لا نه دی معلوم.
د بارکوال میاخیل راپور موردی. په یاد ولرئ چې پوره پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود پروګرام خپریږي. د دغې خپرونې په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د قانونو په اړه او په دوهمه نیمایي کې د کابل د ښاروالۍ په اړه بحثونه لرو. خو اوس تر هغه مخکې یو بله نړیواله مسله راخلو. اوکراین او روسیې دواړو د طبیعي ګازو په تړاو په خپلو کې د لانجې د هواري په لور د پرمختګ نښې څرګندې کړې دي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د اکتوبر په 18 درې ځلې په میلان کې خبرې سره وکړې. په یوه لیدنه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټون هم حاضر وه. دغه لیدنې د اروپا او آسیا د سرمشریزې په څنډه کې وسوې. دغو مشرانو هیله ښودلې چې د ګازو تړون به د اکتوبر تر 28 نېټې د مخه بشپړ سي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
تر دغو لیدونو وروسته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل چې د ګازو د موضوع په اړه یې له روسي ولسمشر سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی، خو وایي ځینې جزئیات لا هم شته چې باید بحث ورباندې وسي.
دی
وایي موږ د ګازو پر موضوع ځینې محدود پرمختګونه وکړه، موږ د تړون پر اساسي اړخونو موافقه وکړه او اوس پر هغو منابعو خبرو ته دوام ورکوو چې د دغه تړون د اړتیا وړ مالي کمبود پوره کړي. هغه هیله وښوده چې پر وروستي تړون به د اکتوبر تر 28 نېټې د مخه موافقه وسي. پر دغه نېټې به په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د چارواکو په ګډون د ګازو پر موضوع خبرې کېږي. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو تړون د تړل کېدو څرګندونې کړي، خو وایي اوکراین باید لومړی روسیې ته د هغو ګازو پورونه ورکړي چې د روان کال په سر کې ترلاسه کړي وو. پوتین پرون د ولسمشر پروشینکو سره تر خبرو وروسته په میلان کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې مسکو او کیف حداقل د ژمي لپاره د ګازو د لیږد په اړه موافقه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو اوکراینی شریکانو سره هغه واته د ګازو د لیږد د شرایطو پر نوي کېدو موافقه وکړه. دا موافقه به حداقل د ژمي لپاره وي. موږ د یو تړون پر ټولو اړخونو موافقه وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې د ګازو یو تړون د بشپړېدو په حال کې دی. روسیې وروسته له هغه پر اوکراین د ګازو بیه لوړه کړه چې د اوکراین پخوانی روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د فبروري په میاشت کې له واکه لرې کړی. همدارس مسکو په جون میاشت کې وروسته لاغه پر اوکراین ګاز بند کړ چې کیف ته د غلوړو بیو په ورکولو ونتوانید. روسیا اروپای ټولنې ته د ګازو تر ټولو لویه منبع ده او د دغو هیوادونو تقریبا یو په دریمه برخه مصرفي ګاز ورکوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
او اوس مهم اونیز پروگرام تاندې څنګه ته پام راړم چې په کابل کې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، که د موټر چلونې لیسانس مو اخیسته د کومو خبرو په پام کې نیول به مو په ګټه وي؟ په ترافیکی قوانینو پوهیدل یو ډرایور یا موټروان له څه وړ ستونزو ساتلی شي. ملګرو په نننۍ خپرونه کې مو په همدې موخه د ترافیکی قوانینو یو درسي ټولګي ته ورولو چې ګڼ ځوانان د لیسانس اخیستو لپاره پکې لنډمهاله ترافیکی زده کړه کوي. له اړوند چارواکو به واورئ چې وایي ځینې ځوانان د څو پیسو په بدل کې پر جعلي لیسانسونو تیرېستل کیږي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. دوستان مراجعینو په کابل کې د ترافیکو ریاست له دې مزنګ څلور لارې سره د مراجعینو زیاته برخه هغه ځوانان دي چې 13 کلنی پوره کړي او د موټروانې لیسانس اخیستلو لپاره هلته ورځي. لومړی دوه قطعي عکسونه او بیا یوه فرمه اخیستل کیږي. د وینې، سترګو او لځینو نورو فزیکي معایناتو وروسته فرمه په بایومیټریک کې قیدیږي او لیسانس اخیستونکي د ترافیکي قوانینو زده کړې ته ورپېژندل کیږي. په سر کې راځي څو شیبې د ترافیکو ریاست درسي ټولګي ته ورشو چې استاد سامن مل غلام جیلانی وردګ زده کوونکو ته څه ورخي. امنیتي
فاصله څنګه نیول کیږي؟ هغه د مخکینی موټر سرعت پورې ارتباط لري. بیا موږ سرعت په تناسب باید دومره فاصله ونیسي که هغه موټر د مخې اجباري بریک ونیسي یا د مجبوریت نه ونیسي، تر څو چې ته بریک په کار اچوې باید په هغه باندې تصادم یا ټکر ونه کړو. پس مثلا زه یو مثال درته میایم، خیر شما خسته خو نشده ګوره چې اصلا سر خلاصې دا تا د زده کړې دی.
دوستانو، جیلانی وردګ د درس پر مهال له ځینو زده کوونکو یوه نیمه پوښتنه هم کوي. له یو ځوانه د موټر د څراغونو په اړه وپوښتل.
د کوم څراغونه د کوم جادو د پاره استعمالېږي؟ سارا شرط یې څه دی؟
سارا کې کوم ګاډ موټر
مخامخ ترافیک موجود نه دی او دغه ډیم څراغونه کوم جادو د پاره دي؟
و مورید الهمزولو چې زده کوونکي ویل د موټر فول څراغونه په لویو یا اطرافي لارو کې کارولی شو، خو په دې شرط چې مقابل لوري ته موټر نه وي او مزاحمت ورته ونشي. د دغه ځوان په څیر ګڼو ناستو ځوانانو د خپل استاد له درسونو ډیر څه زده کړي وو. څو ځوانانو ویل:
زه زبیح الله د کابل ولایت د فرض ولسوالۍ یو هفته کېږي راغلی یم. ما درس عملي هر څه زده کړل، د درس نه استادان راضي وو، موږ درس ورکوي. ښار کې دیم څراغونه استفاده کیږي، په اطرافي جادو کې دونه استفاده کیږي. باید څوک په خطر مواجه نه کړو، باید څوک اذیت نه کړو. څه په سره کې خاټي وي، باید په کارال اړ خلک کالی ککړ نه کړو. دا اصول نه دي.
زمانو مدل شاد دوم نه هي اوسېدونکي. زما تقریبا مو ورځې کېږي چې کورس ته راځو. د لپاره چې ما خپل لیسانس نه درلود، د لپاره راغلم. موږ دلته مجرب استادان لرو، موږ ته ټول ترافیکي پیښې راښودلې چې په کوم حالت کې سړی مجرم یا په کوم کې نه وي. د ترافیکو اصول یو اصول درته وایم، که چیرې مونږ یو چراهې یا چوک ته ځو، باید مونږ څلور شیان مراعت کړو. که اول پولیس د ترافیکو باید د هغې اشارې ته انتظار وباسو، که هغه نه وو بیا د برقي څراغونو نه استفاده کولی شو، که هغه هم نه وو علایمو نه استفاده وکړي چې د کوم یوه حق اولیت ده، که لوحې هم نه وو بیا مونږ کولی شو د قاعدې چپ بر راست باندې استفاده وکړو. نو دلته مونږ ته رایگان کورس ده، دلته د راشي خپل وخت دی، د هغې نه چې بل ځای کې صرفه وي، دلته د صرف کې په درس باندې یو صحیح ډرایور ته نه جوړېږي.
ځوانانو ترمنز یو نیم د لویو مرکز هم تر سترګو کې د ملګرو د دوی ترمنز مې په اصطلاح په یو صوفي فضل رحمان سترګې ولګېدې. د ویل په دوبی کې یو ویش کاله ډرایوري کړې، خو په دې ټولګي کې هر څه دومره ورته نوی و چې فکر یې وکړ هیڅ د موټر جلب تکل نه دی ناست.
یو ویش کاله تقریبا ما د ډرایوري کې د دوبی چې ما کوم درسونه دلته ویلې تقریبا د څلورم او پنځم ورځ چې دلته کېنم، ان زه داسې احساس کوم چې بالکل زه موټر ته نه یم ناست. په خارج کې چې ما ته ټیلر چلولې دا کورسونه اعلان کړي چې زه د لیسن واخلم او د ما سره وخت زم باید بیا هم دلته کورس کینم، دومره فائدہ مند دی.
هم ځولو ځوانانو ته لیوي اونۍ تر دوه اونیو د درس موده ورکول کیږي. نور نو بیا پس د کوونکی پورې اړه لري چې د څومره زرځان ازموینه ته چمتو کولای شي. له درسونو وروسته لومړی تقریری ازموینه اخیستل کیږي. که د کوونکی پوښتنو ته سم ځواب وایي نو کامیاب دی، او کنه نو څو نورې ورځې هم باید په صنف کې کینی. لا یو د کوونکی بهرام الدین د ازموینه پر مهال له استاد غلام جیلانی وردک سره کیناسته. استاد له د کوونکی داسې پوښتنې پیل کړې:
کیدل د کوم لاس نه کیږي؟
کیدل خو د چپ لاس نه کیږي.
چرای په څو شانه تنظیمیږي؟
یو خیله سره هغه به مرسته
نه قوالیت په کوم وسایل تنظیمیږي؟
قوالیت را سال از ده هغه به چلاشت
نه هر کی سرعت څو نه زیاتیږي.
سرویت نه باید پورتلاند شي. سرویت له نظر په اطراف کې خود شپته او اتیا او یا نه به بوای پورتلاند شي. د خپل سوق درې پوری لاش
ور قانون کې لیکلي دي چې تر نوی پورې خدای خدای چټي او ویل کې لوړ ویل او بیا نه موجه زو
کاوز نو کار کیږي دي.
خدای په نه دي.
ملګرو دا بهرام الدین زیاتره ځوابونه سم وځک بریالی شو. له دې وروسته به له ده تخنیکي ازموینه اخیستل کیږي، یعنی د موټر جلب ته به کینول کیږي. که چیرې له هغې ازموینې هم بریالی ووت نو د لیسانس مستحق بلل کیږي. غلام جیلانی وردګ وایي: دوستانو، چې دلته دوی یوازې ترافیکي قوانین زده کوونکو ته نه ورزده کوي، بلکې ډېر نور داسې څه هم ورکوي چې د ډول ډول زیانونو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته کولی شي. دې زیاتوي:
په درسونو کې بحث په طرز العمل د ډرایورۍ کې دی. کوشش کوو چې ځوانان په داسې شکل باندې دوی ته تعلیم وروښیو چې هغه شوری
ډرایوري ته مجبور شي، ځکه هغه د مجازات او هغه د صدمات او مسائل د ته مطرح کو چې نه داسې مجازات شمه چې قانون هغه ته پیش بینی کړی په ترافیکی پیښه کې، او نه داسې یو ترافیکی پیښه رامنځته کمه چې هغه منجر په جبران د خساری شي، مثلا فوت، مثلا کسر، جراحات یا خساره مالی. کوشش کو چې قانون دې ته متقاعد کو چې ډرایوري اصلا معرفت د شخصیت دی و چلون کړي، یو چلون کوي که په شعوري ډول یا مطابق د قانون باندې د ډرایوري وکړي، د دې د شخصیت تلته تبارز ورکیوي، او که چیرې غیر قانوني وکړي، د دې شخصیت نه بیا فاکتونه تراتیټی منفی کی.
نی دلته د هغه پښتو کتاب یادونه کوي چې د لیکل او د ترافیکی قوانینو او ځینو نورو ګټورو لارو چارو پاړه معلومات پکې دي.
مخکنی راهنما په ډیر داسې بیړه باندې چاپ شو، اوس د نوې کتاب مو تلاس لاندې نیولای دی. قانون نامه نور شایان هم کور زیات کړی دي، په دې کې بیا هغه شایان چې نن ورځ ځوانانو ته یا نن ورځ چلون کې ته ضرورت دی، هغه هم د قانون نه زه باید د راهنما کتاب ته راوړم. مثلا یو ډرایور سره هم کینی اشترنګ د کوم قسمتونه په څه شکل باندې ونیسی، په وخت بریک او په وخت کلچ کې د پښې پنجه په کوم قسمت باید د بریک کې خودل شي، یا مثلا دچ په جلو باندې کینی که د موبایل نه استفاده وکړ ته بیا تصویر خودل دي چې سره هم ترافیکی پیک سره مخامخ کیږي، یا بعض هغه مسائل دي چې تر اوسه په دغه خانی کتاب کې نه دي ځای په ځای شوی، او په دغه نوې کتاب کې چې ما په پښتو باندې ورته ان شاء الله اقدام کړی دی په پښتو ژبه، چې موږ په افغانستان کې کتاب دی راهنما د ترافیک نه لرو، او دا کتاب په پښتو ژبه زغورم چاپ.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. ویل کېږي ملګرو چې ځینې کسان د یو څو پیسو په بدل کې جالي لیسانسونه پلوري. د کابل ښار د ترافیکو مدیر اسدالله هم دا خبره مني، خو وایي چې هغه د اعتبار وړ نه دي، اخیستونکي مجرم دي، او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کیږي.
به داسې وکړم چې نه تنه لیسانس جواز هم جوړیږي، پلیټ جالي هم جوړیږي. اوس تاسو کولی شئ شهر کې پولیس ته لاړ شئ چې هلته 15-16 وسایل چې جالي پلیټونه جواز لرل هغه موږ سره قید دی، او څوک چې جالي لیسانسونه اخیستي وو هغه موږ سره قید دی. یو خدا څوک جالي لیسانس اخلي هغه مدار د اعتبار نه ده، هم پیسې دی هغه سړی زی هم خپل بندیکیږي، او موږ هر ورځ په کنټرولو کې جالي اسناد تحقیقو، موږ خپل منصوبین ته خپل پرسونل ته واضح ویلي دي چې هغه اصلي اسناد کوم نه خلري او جالي اسناد کوم نه خلري، او هغه څوک چې جالي اسنادونه لري هغه ټول موږ د قانون منګول ته سپار.
خو غلام جلانی وردک بیا وايي دوستانو چې له قانوني لارې او په درسونو کې له کامیابی ورسته د لیسانس ترلاسه کول ډېری ګټي لري. که یو خو یو ځوان لیسانس ترلاسه کوي، نو بل خوا په ځینو قضایی او عدلی پیښو کې د ځان دفاع په اړه هم ډیره ښه پوهه ترلاسه کوي.
یوه ګټه خو دا شوه د نورو سیالانو سه، یعنی د نورو سیالان څوک دي؟ هغه نور ډرایوران یا هغه نور ترافیک چې په عامه واټ کې تګ راته کوي، دا ټول سیالان شول طریقه باندې پوه شو د ډرایوري. بله ګټه یې دغه ده چې کوم وخت مثلا په ترافیکی پیښه کې دای زی دخل شي، دای د خپل حق نه دفاع کولی شي. په غدرې ګورو کې چې په ترافیکی پیښه کې زی دخل کیږي، چې مثلا یو سبب د حادثه شوی عامل، یو متضرر د حادثه شوی دی، یو مقصر، په دغه درې کټګوري کې دای ځان تشخیص ولای شي چې زه په کوم ردیف کې راغلم، آیا زه مقصر یم، زه عامل یم، که زه شامل یم، متضرر یم. بیا په داسې حالاتو کې دای کولای شي چې د خپل حق نه دفاع وکړي، څوک په ده باندې تاوان یا هغه مقصریت نشي ثابتولای، ځکه دته قانون معلوم دی، دای خو په مقررات باندې پوی دی، په قانون باندې پوی دی. بیا دای د ترافیکو په اداره کې او د سرنوالي او په قضا کې د خپل حق نه بدای دفاع کړی شي.
کابل ښار د ترافیکو مدیر اسدالله خان وایي دوستانو چې په خوابه په کابل کې هر کال 400 تر 600 ترافیکی پیښې کېدلې، خو اوس یې د دغو پیښو ګراف نږدې تر 900 راټیټ کړی. دوی څه کړي او څه کوي؟ دی وایي
مخکې کالونه تقریبا د 600 نه تر 500 تر 400 پورې حادثې ترافیکي منځته راته، اما دا دوه درې کالو کې موږ دا ګراف هم رسولای 900 حادثې ته، 910 950 زر شپږ میاشتې پروسه کال سه کال هم موږ 15% ګراوډیا د سات ترافیکی کم شوی دا په خپل یو لوی دستاور دی. دا علت دا دی چې اکثرا تقریبا یو سلو سلور 50 مکاتب د ښار کې مقتدریز مقرره ترافیکی لرو په لینو کې مقتدریز مقرره ترافیکی لرو د ته په دننه په ورس کې تقریبا نقطه اضافه د زر کسان ناراضی دا طالبانه تدریس مقرره ترافیکی ورته تدریس کیږي او په سو تلویزیونو کې موږ هم تدریس مقرره ترافیکی درو تاسو مرهم چې مقرره ترافیکی صرف د ډرایورانو په خاطر نه ده چې هر څوک تجادی امن استفاده کوي د پیاده رو استفاده کوي یا پیاده یا د موټر په ذریعه هغه ټول مکلفیت د دې لري چې باید مقرره ترافیکی نه باید راحت وکي او په ځان باندې تطبیق کړي. موږ ګرو د یاده ساتره ترافیکی ورځ پر ورځ لا هم کمیږي نور هم کوشش کوو چې نور هم کم شي.
وای احتیاط تر ټولو ښه استاد همزولو اسد الله خان په ځانګړي ډول لځوانانو یعنی لمون تاسو غواړي چې تل د موټر چلونې پر مهال له احتیاط کار واخلو.
د موږ ارزو تقاضا د خپل وطنانو نه مخصوصا د ځوانانو نه داده چې باید په ډیر احتیاط سره روان دي کې په ډیر احتیاط سره د جادي امن استفاده وکي نه ځان خطر ته مواجه کې نه بل هموطن خطر ته مواجه کې کدی احتیاط دائمی نه کار واخلو په ځوان باندې امشاله چې سادسې طرف کې مخند را
تاندی څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا مو علامه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه.